او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولې دي. خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ. اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 500 تر شپږ لکو افغانانو ته له تیرو څلوېښتو کلو راهیسې پناه ورکړې، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي په افغانستان کې هېڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. په جنوبي کوریا کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې له پرون راهیسې لږ تر لږه 2 کسان مړ شوي او 3 نور کسان تري تم دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزي برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دغه یو رواج همیشه ستا د جرګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورز وی جنکی ورک.
نورزیا صفی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت له امغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له امغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر مند اوردونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړي چې په مخبره لځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کې نګدي، بي لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګروپ افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي که دی خراب شوی وي، یا مثلا ټیکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقوقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورتره کیږي، لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو غوي هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي، په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سي کوي په خپله خوښه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل، بیا له زوی سره دغې فرق کول، د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې تی وي، دغه یو رواج همیشه ستا دا جلګۍ کور کې پیدا سوی اور کچې پیدا سوی ده جلۍ پیدا سوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلګۍ ورکه وی ورکه بیا چې پیدا سو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس دغه یو خبره وي دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي، وی نه بدبختي کلمه ده. نو
ایله ته تاسو څه ګڼئ؟
خو دسې دا زمونږ جامعه چې ده، تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم د هغو خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی هم دغه یوه خبره ده چې همدغه دی وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ تاسو جامعات چې ده مرتله جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالک پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړه ول، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه ول چې چا کاره به زوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو، پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته، شیرینی توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه وی وی و نو هېڅ خبره به م نو.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو، بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بیخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د تا د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده روحیله لحاظ ځپل کېږي. مونږ اکثریت نه نوی فیصد ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس مونږ یعنی نن مینه سم ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي، هغوی بېله هماغه اشپزخانه انګان دي، خو بیخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو، ناست دي مور دی او که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي، وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خلا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه، موږ خپله پوهېږو کار ته ښځه ته چې کار چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې موږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خلا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مینځاندو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې هته پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړو نس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که چېشي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنې بد اثر کوي. هلکه څونه عمر کم وي هغه تصمیمګیري کښې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینه منشا نیسي چې مثلا ګوري چې کور کښې ښځې یې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ورندار ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي په هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي، یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده، موږ تاسو کښې هېڅ هغه نه لرو نقش پکښې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکړي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله پکښې کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنې خپل ژوند کښې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوې چې په خبره یې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولی چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. له هغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ دغه یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کښې حساسیت ښیي. په داسې حال کښې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته را وړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کښې ما ته ځای را کړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړي دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده، چا ما ته شودې را کړي دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کښې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید هلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کښې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډېری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنې شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کښې میندې هم ګرمې ګڼمه، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډېری مواردو کښې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک ده داسې مه کوه، هغه مثلا خپله لور همیشه کوي تهدیدوي چې ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړې ته نه باید، په داسې حال کښې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه موږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي، او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدان او د لهغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي، او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروس نام ځینې قویدات په دې باندې وځه کیږي، مثلا مجلس کې نه پرېږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې عقل څه وایې؟
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجوو، د رایج کوو، دا مثلا همغسې انګیزه ورکوو. کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، ښځینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. دا مونږ غټان یو سره ته دا انګیزه ورکوو، همغه ده چې مونږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو. د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموشه واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې، په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی، او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ، کلتور، دود، دستور، کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له هغه ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ور تنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند تر سره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کېږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي. دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کېږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود، دستور، کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده. مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګرې دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله کړي وه، حد حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې، دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې، نور مشکلات، دا نوزاد راضی کوي دا هغه څه دي چې همیشه باید یو ښځه قرباني سي دا هغه څه دي چې همیشه یو ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یو ماشین په صفت استفاده کیږي نه د یو انسان په صفت نه د یو بشر په صفت په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو مونږ دوه ځلې قرباني سوي یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي که مونږ مطالعه ولرو که مونږ دانش ولرو که مونږ پوهه ولرو که مونږ تعلیم کړی وي نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نشو کولی زه څلور ماشومان لرم دوه هلکان دي او دوه نجونه دي په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله نو ما په دې باندې میلمستیا مې جوړه کړه ځکه دوستان هره ورځ راتلل او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم ټول دوستان یې ځان به راوغواړم هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره ده خو زموږ ستاسو فرهنګ ده او دود ده کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو کله څه زما درېیم ماشومه لور وه نو مونږ دومره خوشحاله وو هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه د میمانۍ له موضوع نه ما ویلې نه یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو میلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله یعنې زه چلی وم ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم څه مې چې غوته کړي دوی ته یې هم کوم
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي ترغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري تاسو څه وایې ورته خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسو وړاندې که له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته
فرشته جان ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی خو یوه لور مې درلودی همداسې مې درلودی
بلې
خپل مور او پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه حتی تر حجه مې ولېږله
بلې
هر څه مې ور برابر کړل چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی
بلې
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارزې کړې ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه ډېره یوه مهربانه ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته یعنې دا خدای نه ورکوي دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه سب تبر کول کیږي نو مونږ باید ډیر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلی حاجې مو پرا کړې
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت دې زړه مننه
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی زکه دوی دی اسلام دی دین پا اکل معلومات لری پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخ پروانه که یاد شی لمونگ سر غگی دره دی
زمگ غختنه داده چه لطفاً دخپلو انجونو او دخپلو هلکانو تر منز توپیر مکوی زکه دی اسلام مقدس دین داوری دی چه تاسی حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي هغه کافی حقونه دي هغه داسې حقونه دي چې هم جلی پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي ولی متاسفانه چې دغه سیمه سالز منګه استاس پټولونه کې نشته او دا د دغه بدبختی او درپدری او سبب کی کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته پیو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې، ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي، او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211400. دا ونه نه خپرونه تر بیا ښه چاري.
I'm not afraid. مزاج لرمه